ستړي مشي دا مشال ریډیو ده پېښور کې د سحر نه په کابل کې اتنیمیا او دلته په پراګ کې د سحر شپږ بجې شوې دي نن د نهې ورځ او د 2015 کال د سپتمبر د میاشتې اتمه نیټه ده د مشال ریډیو د سحرنو خپرونو د قرب په هیڅ زما مجید بابر او تکنیکی همکار اکرام مسکین یار سلامونه ومني د قبایلی سیمو د حیثیت پاړه په پېښور کې د یوې روانې جرګې موضوع د دې خپرونې د سر موضوع ده نور یو شمیر موضوعات هم لرو سو خوږې سندرو مو هم راوړي خوول خبرونه بے مشال خبرونو سرټکی په خبر کې د قبایلی سیمو د حیثیت پاړه د جمعیت علما اسلام لخوا د ورځنۍ جرګه کیږي په خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د 13 ورځې د یو قرارداد په ذریعہ د وفاقي حکومت ته د قبایلی سیمو نه د بې کورشو کډوالو د ستنولو غوښتنه شوې ده یورپ ته په غیر قانوني توګه د پناه غوښتونکو مهاجرینو داخله روانه ده اوس د مشال خبرونو تفصیل تیر ورځ په پېښور کې د قبایلی سیمو د حیثیت پاړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یوه دوه ورځنۍ جرګه راغوښتې شوې چې پکې به د قبایلی سیمو د حیثیت پاړه په لارو چارو غور کیږي د دغې جرګې د ایجنډې پاړه د یاد ګوند د اطلاعاتو سکتر عبدالجلیل جان تیر ورځ مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر هم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټه د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو او اخباراتو کې راځي موږ وایو چې موږ دغه سوچ سره یوځای شو کم سوچ سره چې با فاټه عوام غواړي
دا په داسې حال کې ده چې د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکي پارلماني غړي په دې هڅو کې دي چې په اسمبلی کې آئینی ترمیمي بل وړاندې کړي تیرول د اسلام آباد کې پارلیمنت لاجز کې یو خبري غونډې ته د قبایلی سیمو سره تعلق لرونکو د پارلماني استادو د پارلماني مشر حاجی شاجی ګل د وینا وه چې دوی بنن یا سبا د پارلمان په سیکریټریټ کې د ترمیمي بل مسوده وړاندې کوي کوم چې د قبایلی سیمو د آئینی حیثیت په اړه ده حاجی شاجی ګل زیاته کړه چې د قبایلی سیمو د پارلمان غړي غواړي چې په هر حالت کې دا بل پاس شي د ده په وینا چې د دې بل په اړه ټول قبایلي غړي اتفاق لري او په دې لړ کې نورو ګوندونو سره هم رابطې کړي او دوی په هر حالت کې د قبایلی سیمو حیثیت بدلولو تیر ورځ د خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعہ د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو نه بې کوره شوې کورنۍ دي زر تر دره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي دغه قرارداد په اسمبلی کې د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې سره تعلق لرونکي غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو غونډې ته د وینا پر مهال مفتي سید جانان وویل
یوش پاگو کدوننا دا هم کوکی دا ورکزه ایجنسایی او دی کلمه ایجنسایی و متاسیدیم چو سوبر دیتا پرده دی دی اگو سیرفا خیمی و تاورکنی دی نور این سپرو براد دی اگو نشتالا حتا پسوگون و زرگون و بچی دی به تعلیم لویی می نو دی ما بدا بزاریش بی سکا دا خلق پر و تنون تا انشالا الاتی و سفرشنی شوی دی الاتی سفا شوی دی کدا خلق پر و الاتی و سفرشنی دا بدا مطاق بسر ایو نشتالا
دا مهال په قبایلی سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک بې کوره شوي چې د کډوالۍ ژوند تېروي د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقې کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه کیږي تیر ماښام په اسلام آباد کې یوې خبري غونډې ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپلې کاروایانې ضرور کوي د چین حکومت به افغانستان ته د پلټونو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي سو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي په کابل کې د چین سفیر دینګ شین جونګ تیره ورځ وویل یو شمیر چینایي ماهرین به افغانستان ته ولاړ شي چې د دې وسایلو په نصب کې مرسته وکړي او افغان ځواکونه وروزي سو له دې وسایلو سم کار واخلي د ملي امنیت شورا لخوا خپرې شوې خبر پاڼه کې ویل شوي د چین حکومت د کابل ښار د امنیت له ښه کېدو سره د مرستې لپاره د همکارۍ ژمنه کړې او په کابل کې یې وروستۍ دوه کرنسونه بریالی بللی دی دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو ناوړی د هغو غوسه شوو پناه غوښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ د تاوتریخوالي په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. تېره ورځ سربیا سره د هنګري په جنوبي پوله سلګونو مهاجرینو د پولیسو قطارونه مات کړل او بوډاپست ته تلونکي په لویه لاره پیدل روان شول. تېره ورځ د هنګري وزیر اعظم سره سربیان پولیس سره نږدې د 400 میترو لوړ بار د جوړولو په موضوع د دغې هیواد د دفاع وزیر د یو ملاقات نه پس استعفا ورکړه چې وزیر اعظم قبول کړه. سږ کال هنګري ته د 1.5 لک نه زیات مهاجرین په غیر قانوني توګه تر دا مهال داخل شوي دي. د امریکایي پوځ ویان کرنل براین تریبوس تېره ورځ په خپل یو بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې 11 افغان سرتیري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. کرنل تریبوس زیاتوي چې د روانې میاشتې په 6مه نیټه په هلمند ولایت کې شوي برید نه ناټو کړی دی او نه امریکایي ځواکونو. د دې نه مخکې د افغانستان د کورنو چارو د وزارت یو ویان چې نوم یې نه دی ښودل شوی ویلي وو چې د سپتمبر په 6مه هغه هوایي بریدونه چې پکې افغان چارواکي وژل شوي وو ناټو ځواکونو کړي. کرنل ټبیوس وویل چې امریکایي ځواکونو یوازې کندهار ولایت په میوند ولسوالۍ کې ګرځند بریدونه په دې موخه کړي وو چې ځواکونو ته د ورپېخ خطرونو له منځه یوسي. او وروستۍ خبر دا چې یونان وایي د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدونو نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. د یونان د بهرنیو چارو وزارت تېره ورځ وویل چې واشنگټن 2 ورځې مخکې دا غوښتنه کړې ده. د یونانی چارواکو په وینا د روس حکومت له یونانه غوښتي چې د سپتمبر له 1 نیټې نه تر 3 نیټې پورې ورته د 2 پروازونو اجازه ورکړي. په واشنگټن کې چارواکي اندېښنه لري چې ماسکو ښایي په شام کې د بشار الاسد د حکومت د ملاتړ لپاره د پوځي مرستو د زیات ولو پلان لري. د مشال د خبرونو پای.
سلام پختونخوا،
سلام پختونخوا، سلام پختونخوا خبرونه کې زما مجید بابر نیکی شلی او سلامونه یو واره بیا ومنئ. په روانه خبرونه کې ځینې مهم موضوعات دادی. په پېښور کې د جمعیت علما اسلام لخوا راغوښتې شوې جرګې پر مهال د جنوبي وزیرستان نه سینیټر صالح شاه وایي مونږ فاټا کونسل غواړو.
منگا فاٹا پارلیمنٹرین دا پخپل لیکل کے دا اور کڑی دیا حکومت تا پا فاٹا کے دے پا ہر ایجنسے کے کونسل وٹا کرشی.
دا خیبر پختونخوا اسمبلی کے دے او قرارداد پا ذریعہ دا کڑوالو دا واپس ای غختنا شوی دا
نو دیما پا دا گزارش بھی سکا دا خلق پر او تنگون تا انشاءاللہ الہی کو سپریشنی شوی دی الہی سفور شوی دی کدا خلق پر او تا وست ورشی دا پر او خلق پر
په کورمه کې کډوال وایي دوی ته غیر معیاري خوراکونه ورکول کیږي.
کوم ستاسو هغه کې کوم دې مکمل ډېر زیات مقدار سره انت بینونه او دا اته نه کوم بینونه پیدا شوی او دین علاوه کوم دې هغه کې حشرات دا کېړې مکوړې کوم و تخته لای چې ګل نه یو هغه ګوان پکې ډېر زیات شوی.
سو خوږی سندرې مو درته هم راوړي. د مشال ریډیو سره اوسئ. مشال ریډیو ته غوږی. د مشال ریډیو د خپرونو پیل شوی او سلام پختونخوا خپرونه تاسو اورئ. دا زموږ خپرونه تاسو زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com باندې هم لوستلی او هم اورېدلی شئ. او که تاسو غواړئ چې د سیمې او نړۍ د حالاتو خبر شئ موږ سره په ټویټر او فیسبوک هم ملګری شئ. ورو د دې خپرونه پیل کوو د سر موضوع ته ورو. تیر مازدیګر په پېښور کې د جمعیت علما اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ 2 ورځنۍ جرګه پیل شوې ده او په دې جرګه کې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دې جرګې پر مهال سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته ویلي چې د قبایلي سیمو د پارلیمان غړي د فاټا ریفارمز کمیشن د اصلاحاتي ایجنډې سره اتفاق نه لري او د هغوی دریځ دی چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت فیصله دی د قبایلي سیمې عوام پخپله وکړي. نور تفصیل لپاره خبره د غلام غوث په دې راپور کې.
تیر مازیګر په پیښور کې د جمعیت علما اسلام پی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلی مشرانو دوه ورځنۍ جرګه پیل شوې ده چې پکې د قبایلی سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه خبرې اترې روانې دي. د دغې جرګې پر مهال تیر مازیګر د جمعیت علما اسلام پی ویان عبدالجلیل جان مشال ریډیو ته وویل
د ټولو ایجنسو چې پکې ایف آر هم شامل دي هغه مشرانو راغلي دي د فاټا د مستقبل په حواله باندې مختلف خبرونو اخباراتو کې راځي. مونږ وایو چې مونږ دغه سوچ سره یوځای شو. کم سوچ سره چې فاټا عوام غواړي ولې چې بعض قوتونه غواړي چې دا صوبې سره شي بعض وایي مرکز سره شي بعض وایي ځان ته شي.
څه موده وړاندې د فاټا د اصلاحاتو کمیشن د خیبر پښتونخوا گورنر مهتاب عباسي ته په وړاندې کړې شوې اصلاحاتي ایجنډه کې سپارښتنه کړې وه چې د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه دي. په هره قبایلي سیمه کې د قبایلي اولس د استازو په بنیاد یو بلدیاتي کونسل جوړ شي او د دغه کونسل مشري به د متعلقه قبایلي سیمې پولیټیکل ایجنټ کوي او بیا د ټولو ایجنسۍ کونسلو په بنیاد دي یو قبایلي کونسل یا یو قبایلي شورا جوړ کړی شي چې مشري به د پښتونخوا گورنر کوي. خو د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي جرګې پر مهال د جمعیت علماء اسلام سینیټر صالح شاه مشال ریډیو ته وویل چې په پارلیمان کې موجود د قبایلي سیمې استازي د فاټا ریفارمز کمیشن د سپارښتنو سره اتفاق نه لري.
منګه فاټا پارلیمنټیر دا خپل لیکل کې دا ورکړي د حکومت ته په فاټا کې د هر ایجنسی کې کونسل وټاکل شي او د هر ایجنسی مشر دې دغه کونسل د ممبرانو نه وي نه دا چې پولیټیکل ایجنټ ته مشر دی. بیا د ټولو ایجنسو ممبرانو نه د مشر جوړ شي د ټولې فاټا په سطح باندې چې هغه به د ټولې فاټا مشر دی نه دا لکه دوی چې وایي چې دا گورنر وي. نو بیا خو پښتو کې متل دی خر هغه دی او کته یې بدله ده. فاټا پارلیمنټیر دا ویلي دي چې دا د صوبې اختیار یا د صوبې سره د زم کول اختیار دا د فاټا د کونسل سره اختیارات ځکه هغه به د عوامو ټاکلی خلک وي هغه به د عوامو منتخب خلک.
د مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د قبایلي سیمو د مشرانو جرګه په داسې حال کې پیل شوې ده چې د قبایلي سیمو د قومي اسمبلۍ غړو قبایلي سیمو ته د انساني او آئینی حقونو غزولو او د قبایلي سیمو د مستقبل د آئینی حیثیت په اړه یو ترمیمی بل تیر ورځ د قومي اسمبلۍ په سیکرټریټ کې جمع کړی دی. غلام غوث مشال ریډیو پېښور.
اردونکو مشال ریډیو ته غوږی اوم په دې موضوع کې پاتې کیږو او د قبایلی سیمو د حیثیت په اړه باندې تاسو ته یو بل راپور وړاندې کوو. د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به د پارلیمان په سیکرټریټ کې د قبایلی سیمو د حقونو په اړه د یو بل مسوده جمع کوي. د دې بل په مسوده کې ویل شوي دي چې قبایلی سیمو ولسته د هم هغه حقونه ورکړل شي کوم چې د پاکستان نورو صوبو ته حاصل دي. په دې اړه باندې د رابع اکرم خان دا راپور اورو.
د قبایلی سیمو اولس ته د پاکستان د نورو برخو په شان آئینی حیثیت ورکولو لپاره د قبایلی سیمو د پارلیمان غړي به نن د پارلیمان په سیکرټریټ کې د بل یو مسوده جمع کوي کومه چې په پارلیمان کې را روانه میاشت وړاندې کیږي. قبایلی سیمو ته د نورو سبو غوندې آئینی حیثیت ورکولو په اړه د دې بل په مسوده کې په آئین کې ځینې ترمیمونه تجویز کړي شوي دي. د دې بل مسوده وایي چې کم قسمه حقوق د پاکستان نور اولس ته ورکړي شوي دي. د هغې حق د قبایلی سیمو اولس هم لري ځکه چې د آئین مطابق قبایلی سیمې هم د پاکستان برخه ده. کې دا هم ویلی شوې دي چې آرټیکل 208 سلوختم د ختم کړی شي چې د انصاف لارې قبایلو ته هم کولاو شي. د دې بل مسودې په اړه د پاکستان د پارلمان د قبایلي سمو غړي حاجي شاجي ګل سیاتوي
غټي خبرې دا دي چې فاټا ته هغه سټېټس ورکړی شي لکه څنګه د پاکستان نورو صوبو ته کم سټېټس حاصل دي. فاټا پټک راشي لکه څنګه ملاکند دي او په دې کې دام دي چې کا صوبا جوړول غړي حکومت صوبې سټېټس ورکړي موږ قبایل به د دوه مسلو نه ووځي. دریمه خبره ده کفاتا الیکټډ ایگزیکټو کونسل جوړوي نو هغه هم پکې شامل ده. په دغه درو وړو کې مونږ د قبایلو نه د ګوتې نیولو ځای وباسلی چې څوک قبایلو باندې ګوته اوچته نه کړي چې یاره تاسو نه غوښتل.
د فکر ده د دې بل په مسودې د قبایلي سیمو د پارلمان غړو لاسلیک کړی دی. د پارلمان د قبایلي سیمو یو بل غړی ساجد حسین توري مشال ریډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې بل ورسره پیپلز پارټي ایم کیو ایم او جماعت اسلامي اتفاق لري.
دې حوالے سره ممکن مخکې مطلب د پیپلز پارټي والا سره جی آئی والا ایم کیو ایم والا جماعت اسلامي والا او پی ټی آئی والا د ټولو پارټي والا سره زموږ بقاعده مددي
باندې خبرې شوې دي او ان شاء الله امید لرو او موږ سره په دې خبرې اګری دي. نو موږ یو ټرای خپل کوششونه کوو د اسمبلی طرف نه. نو د اسمبلی نه بل پاشي نو بیا ان شاء الله مخکې ټول څه مخکې څه کیږي.
د قانوني چارو کارپوه او د فاټا لایرز فورم مشر اجاز مومن وای کدا بل د اسمبلی نه منظور شو نو د قبایلو د حقونو لار به کولاو شي.
زموږ په قبایلو کې نه یونیورسټي شته دی، نه سکول شته دی، نه کالج شته دی، نه هسپتال شته دی، نه روډ شته دی، نه امن شته دی. یعنی کوم څه خبره چې موږ کوو هغه په فاټا کې نشته. وینم چې دا د بل سره باندې د دا ټولې مسلې حل شي او زمونږ قبایلو رونو زم دا خواسته ده چې د دې بل ملګرتیاو کې راوځي او زمونږ خپل هم دا خواهش ده چې کله دا بل پیش کیږي ان شاء الله نو موږ به راوځو او موږ به پرشر ډیولپ کوو چې سمدلی دا بل په میجارټي سره او په کامیابۍ سره پاس شي، دا بل بیا پرزیدنت ته لاړ شي او پرزیدنت دستخط وکړي او د قبایل دا ستونزې ختم شي.
وضیح دی چې د قبایلي سیمو اولس او منتخب غړو وخت په وخت د مختلف حکومتونو نه غوښتنه کړې ده چې یا خو د فاټا په خیبر پښتونخوا کې شامل کړي شي او یا دی ولله د ځان له سوبې درجه ورکړی شي.
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوه
په پوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
په یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اته منټه د پاسه دوه بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروه
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ اوم د قبایلی سیمو په یو بل موضوع تاسو پام راګرځوم. تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان شوي اوسیدونکو او مشران د سیمې پولیټیکل انتظامی په دفتر کې جمع شوي ول او انتظامی نه د خپل مرستو د بیا بحالې سره سره شوال کې خپل د چلغوزو کاروبار ته د رسایي غوښتنه کوله. په دې اړه باندې عمر درات وزیر دا تفصیل لري.
تیر ورځ بنو کې د شمالي وزیرستان تحصیل شوه اوسیدونکو او مشران د شمالی وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ په دفتر کې جمع شوی ول او انتظامیه د شوې کډوالو نقد مرستو او راشن بیا به حلولو ترڅنګ د دوی په شوال کې چلغوزو کاروبار ته رسایي غوښتنه کوله. دوی وویل انتظامیه چې څنګه امر کړي چې د شمالی وزیرستان 15 تحصیلونو هغه کډوالو مرستې به حلوي کم چې د سیمو نه بهر د کډوالۍ ژوند کوي. خو دوی غوښتنه وکړه چې دغه خلک هم د عملیاتو له وجې ځپلي شوي او کاروبارونه یې بند پراته دي. د سیمې یو مشر ملک فریدون مشال ریډیو ته وویل
نن خبره دا وشوه چې کله وزیرستان د ضرب اعظم مسالت شو بیا موږ ته ګورنمنټ یو پیکج مقرر کړ چې راشن بدر کوي او سیم باندې پیسې بدر کوي. دوی میاشتې شي چې په 15 تحصیلې نه موږ نه د راشن بند کوو د سیمونه بند کړل. بیا د دوی درې مخکې حکومت اعلان وکړ چې کوم چې متاثره خلک دلته پاتې وي هلته ور کوي. موږ دا مطالبات چې ما هلته کې شوال کو تحصیل دی په شوال کې مې یو غار په 10 کروڑ روپۍ د سیزن په ټیم کې خرڅېږي او مهرباني دا وشي ریکوست کی میر مخه قدم مخلی یو وفد ری می اصل بابا تا چې شوال پنو می ستا پیکج کولاو کا او مخینای رجسٹر مده او سیمرا تا کولاو کا.
ملک محمد نور وویل دوی په شوال تحصیل کې د خپل چلغوزو کاروبار نه محروم دي چې د کروڑونو تاوان دی ورته.
ټولم باندې تاروغ للی په باندې کمو د خان بدر سب سره جرګا وکړله. یغه نه بعد دا فیصله چې ما وسوله د ایس د 15 تحصیل کیم کا سون ای ڈی پیز وی بهر تا پتان بی کی وی یغه د سخاتو تصدیق ملکون کو کنه کته میژ کا پکلی کی وی میژ متاثرین کنه وی محاصرین ی چې میس خپل روزگار په زوده طریقه نشته ولای او سکول ته نشتللای ان ځکه میژ نشکار لای د سکیورټی د وجوهات ته وځه سید نقصان په شاول پر تړلای دی ځان غزی وی کنه ډیر داس خلک ستات چې په کروڑینا یې کړی دی هغه خلک په لپاره شخص و بدای ته ولا سیخ سو مهرباني دا حکومت دا خرطای دا تیزه دا نکلا کوي چې دا پټی خان کدا دا بانی کدا دا په کار کدا.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظاهر الدین بابر نو پوښتل نو دوی وویل
چې کوم روتين بزنس از او د ایجنسی هغه متاثر شوه دی او په دې اټل سهم ډیسیژن چې غستلې هغه د هډ کوارټر په لیول باندې دا خبره به موږ مخکې ورسو اوس موږ خلکو ته پوره موقع ورکړو. دویم عددی دا بلاکج دا خبر پدی کی چې کم خلق په شوال کې اوسی دا د وکوریز خلق د سیزنل خلق ته نو چې کم د مرات او بندش راغله دي هغه خو بیسیکلی دا یو پالیسی میټر او چې را دا خلق اکچولی نن ډیسپیس اوس مونږ لګیا یو د دې خلک په خپل خاوره چې کم پراته لري هلته فوکس کوو چې هلته کې مونږ دي ته سنا سدا سے مراعات ورکو سر چې کم خلک اوس دلته کې ایکچولی بهر راوته لري دا غي په آبادکارې باندې ولګي دی دې خپل ټوله توجه خپل خاوره په خپل علاقه کې مسلو ته دی ورکی
دا شوه تحصیل خلک وای دولت یې یو اړخته کډوال نه تسلیموي چې د مرستو څخه یې محرومه کړي او بل طرف ته چې شوال کې د چلغوزو کم کاروبارو درېدلې او دغه د کروڑونو چلغوزي یې ختمیږي نو هلته ورته رسایي نه ورکوي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
اوریدونکو د خبرونې په دې برخه کې ورزو پیښور ته. په پیښور کې د خیبر پښتونخوا د اسمبلی په روانه غونډه کې تېره ورځ د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک دې زر تر دره خپلو کورونو ته واپس ولېږلی شي. نور تفصیل د پیښوره خالد خان راکوي.
دا ګل په مخام خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د قرارداد د جمعیت العلماء اسلام غړي مفتي سید جانان وړاندې کړو چې د وفاقي حکومت نه وختونه وکړه پوځي عملیاتو په سبب د قبایلي سیمونه او په خصوصي توګه د کورمی او اورګزې ایجنسو کډوال دي زر تر زره خپل کورونو ته بیرته بوزي او د دوی د تعلیم او د صحت لپاره د خصوصي انتظامات وکړي شي. مفتي سید جانان چې د هنګوز لینا د جمعیت العلماء اسلام په ټیکټ د صوبایي اسمبلی غړی منتخب شوی دی وویل چې په هنګو کې د اورګزو او کورمې بې کوره خلک د پنځه شپږ کالونه په خیمو کې جون تیروي او حکومت د هغوی د سهولت لپاره څه خاص ګامونه نه پورته کوي.
دا هم کوکی دا اورګزای جنسی او د کورمې جنسی متاسفین څو څومره دی تا پراته دي دیا بو صرف خیمی و تورکنی دیلون این سو پروگرام دیا بو نشتالا حتا پسوگون و زرگون و بچی دی که تعلیم علوی دیا بو دی مستقبیل کی چه فکر نشتالا بلکه مختلف انجی اوبانی رسی آبو خبال مقاسی دا پتایی که پورا گئی نو دیما بدا بزاریش بی سکتا خلق خبال و تنون تا انشالا الاتی و سپریشنی شوی دی الاتی صفا شوی دی کدا خلق
خو بیا د خیبر پښتونخوا د قانون وزیر امتیاز شاهد وویل چې صوبایي حکومت لړخه د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلکو ته د تعلیم او د صحت اسانتیاګانې په کیم دننه ورکول شي او د ده په وینا د روانې میاشت په یو کم دیرشم نیټه به خوشه اووه سوه کورنۍ اورګزې ایجنسۍ ته ولیږل شي. دغه شان د خیبر پښتونخوا سینیئر وزیر عنایت الله مشال ریډیو ته وویل صوبایي حکومت غواړي چې د فوجي عملیاتو په وجه د قبایلي سیمونه بې کوره شوي خلک دې په عزت سره واپس خپل کورونو ته بوتلی شي.
چرته حالات او ماحول په قبایلي سیمو کې پیدا شي چې دغې په نتیجه کې قبایلي علاقو اوسیدونکي چې کوم په کمپونو کې اوسیږي په خپل کور کې بې وطن دي هغه په عزت طریقه واپس شي. زما دا خیال دی چې د نیشنل اکشن پلان او دا پورا چې کوم حکومتي پالیسیانې دي دا هم د دې لپاره دي او صوبایي حکومت او مرکزی حکومت او پاکار میټور په شریکه باندې د دې لپاره مزید نور اقدامات.
خیبر پښتونخوا اسمبلی کې د یو بل قرارداد د لارې د وفاقي حکومت نه غوښتنه وشوه. پښتونخوا جنوبي ضلع یعنی کرک، کواټ او هنګو کې د تیل او ګیس پیدا کوونکو علاقو کارکوونکو کمپنیانو او پروژو کې د صرف ځایي خلک نوکران کلی شي. دغه شان په پښتونخوا کې د قبایلي سیمې اولس لپاره کالجونو، روغتونونو او جیلونو کې وفاقي حکومت ته صوبایي حکومت ته خصوصي پنګه ورکړي. خالد خان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش.
مفتی سید جانان خو د کورمی او د ورغرو قبایلی سیمونه د بې کوره شو خلکو د ستنولو غوښتنه کړې خو طارق اورګزی یو راپور لیږلی چې وی په کورمه کې د متاثرینو لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکي خراب شوي دي او د استعمال قابل نه دي او دغه خوراکي مواد د سدې په یو سرکاري سکول کې د دریو کالو نه پراته دي. د طارق اورګزی په دې راپور کې نور تفصیل ورو.
پکورما کې د متاثرین لپاره راغلی په لوی مقدار کې خوراکي توکو امداد خراب شوی دی او د استعمال قابل نه دی. راپورونو تر مخه دغه خوراکي توکي د صدې یو سرکاري سکول په کمرو کې پراته وو چې هغه ټول د خرابېدو وروسته ضایع شوي دي. اکرام الدین په نامه یو عیني شاهد مشال رډیو ته وایي د ګورنمنټ های سکول نمبر دو په ودانۍ کې درې کمرې د خوراکي توکو نه ډکې وې چې هغه ټول دوی ولیدل چې خراب شوي دي. دغه خوراکی توکی د متحده عرب امارات لخوا د کورم متاثره کورنیو د پاره د امداد په توګه ملاو شوی وو. د بیمه د ریکارډ تر مخه دغه امداد 9,200 خوراکی پیکیج دی چې په دې کې 9,100 شپږ دېرش خوراکي پیکیج په متاثرینو کې تقسیم کړی شوی دی. په خوراکي پیکیج کې وړه دالونه، چینی او دورجنه علاوه تورې چای، غوړي او وچې پی هم شامل دي. ملک نیاز بادشاه په نامه د خوار کلي یو مشر وایي دوی غوښتل چې شاوخوا شپږ سوه خوراکي پیکیج د خرابېدو تحقیقات د منځني کورمې مرستیال پر ډیګلیجن رحیم الله مسعود وکړي، خو د دې نه مخکې هغه د خپلې څوکۍ نه بدل کړی شو چې دغه خبرې ته دوی په ښه نظر سره نه ګوري. په سیمه کې خوراکي توکي د خرابېدو په دغه کار د یو شمېر سیاسي ګوندونو مشرانو یوه غونډه هم شوې ده. په دې غونډه کې عوامي نېشنل پارټۍ، تحریک انصاف، مسلم لیگ نواز، جمعیت العلماء اسلام فی ګروپ، پاکستان پیپل پارټۍ او د جماعت اسلامي مشرانو ګډون وکړو او د حکومت دا وغوښتل چې په شفافه توګه د دې د تحقیقات وشي او هغه کسانو خلاف د کاروایي وشي کومو چې په دې کې د غفلت نه کار اخیستی دی. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې یو چارواکی عدل ظهور مشال رډیو ته وایي دغه امداد د کورمې نه علاوه د وزیرستان په متاثرینو کې هم تقسیم کړی دی او زیاتوي چې ده سره دا معلومات نشته چې کم نور خوراکي مواد وو هغه په ګودامونو کې خراب شوی دی. واضح دی چې په کورما کې د فرقایز شخړو اپوزي اپریشن له امله شاوخوا 40,000 کورنۍ خپل کورونه پرېښې دي. قدرتي آفتونو سره مبارزې د ادارې د ریکارډ تر مخه په دې کې شاوخوا 60,000 کورنۍ له خپلو کورونو ته واپس شوي دي او پاتې نور د ملک په مختلفو ځایونو کې لا هم د کډواله ژوند تېروي. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
ویدون کو تاسو مشال رادیو ته وګی سلام پښتونخوا خبرونه درته وړاندې کوو. زه مسکین یار در سره یو، خو اوس درته د فلکناس په غږ باندې دا یو سندره وړاندې کوو.
چی پہر جے کی دوں دا برانو بکوی دا چی پہر جے کی دوں دا برانو بکوی ہوئی تو آئے ہوئی تو آئے زمون معشمالو بکوی دا چی پہر جے کی دوں دا بہر سے کی دوں دا بہرانو بکری د پاسا کار والو وکوي ساسو یو لاشتې په د پاسا کار والو وکوي خوې ته وایې خوې ته وایې زمون ماشو مالو وکوي دا چی بهر زه کی دو
تاسو مشال ریډیو ته وګی پیښور کې نه نیمې بجې شوې دي، کابل کې نه بجې دي. د خبرونو لنډیز په پیښور کې د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه د جمعیت علما اسلام فضل الرحمن ډلې لخوا یو دوه ورځنۍ جرګه راغوښتل شوې چې په کې به د قبایلي سیمو د حیثیت په اړه په لارو چارو غور کېږي. دغه جرګه به نن هم جاری وي. تېره ورځ اسلام آباد کې په پارلیمنت لاجز کې یوې خبري غونډې ته د قبایلي سیمو سره تعلق لرونکو د پارلیماني استازو د پارلیماني مشر حاجي شاجي ګل وویل چې دوی په هر حالت کې د قبایلي سیمو حیثیت بدلولو ته ژمن دي. تیرور د خیبر پختونخوا اسمبلی کې د یو قرارداد په ذریعه د وفاقي حکومت نه غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمونه بې کوره شوې کورنۍ دې زر تر دره خپلو سیمو ته په باعزته توګه ستنې کړل شي. دا مهال په قبایلي سیمو کې د وسلوالو پر ضد د پوځي عملیاتو له امله په لکونو خلک بې کوره دي. د پاکستان حکومت وایي چې د مدرسو د فنډونو طریقه کار او د هغې ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه کېږي. تېر ماښام په اسلام آباد کې یوه خبري کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر وینا وه چې یو بل ته کافر ویلو په وجنو هڅولو او د کرکې خورولو په تکرارونو به حکومت خپلې کاروایانې ضرور کوي. د چین حکومت به افغانستان ته د پلټنو لپاره ځانګړي وسایل ورکړي څو د امنیت د ښه کولو لپاره کار ورڅخه واخلي. د هغو غوسه شو پناهغوښتونکو چې جرمني ته تلل غواړي او د هنګري د امنیتي ځواکونو ترمنځ تاوتریخوالی په داسې حال کې راپارېدلی چې د عراق، شام، افغانستان او نورو هیوادونو سره تعلق لرونکي په زرګونو مهاجرین یورپ ته داخلیږي. د امریکایي پوځ ویان کرنل براین ټریبوس تېره ورځ په یو خپل بیان کې ویلي چې نه خو ناټو او نه امریکایي ځواکونه په هغه هوایي برید کې ملوث دي چې د راپورونو له مخه د افغانستان په جنوب کې پکې 11 افغان سرتېري او د نشه یي توکو پر ضد د ادارو چارواکي وژل شوي. یونان وای د امریکا لخوا پر دې غوښتنه غور کوي چې په هغو روسي الوتکو بندیز ولګوي چې د یونان هوایي حدونو نه تیریږي او شام ته پوځي مواد رسوي. اوریدونکو تاسو مشال ریډیو ته غوږی او اوس ته د خبرونو د لنډیز نه پس د پاکستان خبرو شو د ځینو ورځپاڼو اداري زموږ همکارا رابعه اکرم خان وړاندې کوي.
د انګریزي ژبې ایکسپریس ټریبیون ورځپاڼه د کراچۍ د اپریشن په حق له هم دغه خار د پولیسو مشر د خبري غونډې په اړه لیکي چې په کراچۍ کې روان اپریشن تر دې دمه دوه کاله پوره شو او په دغه وخت کې د جرمونو په پیښو کې تر 80% کمی راغلی دی. په دې اپریشن کې 202 پولیسو او 80 رینجرز اهلکاران وژل شوي دي. ورځپاڼه لیکي چې د دې اپریشن له وجې نه صرف جرمونو کې کمی راغلی دی بلکې اولس هم په دې اړه د اطمینان اظهار کړی دی او د دې عمل یې ستاینه کړې ده. ورځپاڼه وایي چې امنیتي ځواکونه تر ټول په خار کې داسې نشي پاتې کېدی ځکه چې دا د انتظامی او د پولیسو کار دی چې په راتلونکي وخت کې خپل کردار الوبوي. د ورځپاڼې تر مخه دا دې هم یادوي چې د اپریشن له وجې سیاسي تاوتریخوالی هم رامخته شوی دی. ویل چې سکیورټي ادارې وایي چې په خار کې موجود مجرمان د یو شمېر سیاسي ګوندونو سره تړون لري ځکه ضروري ده چې د اپریشن عمل که داسې ډول مخ په وړاندې جاري وي چې د سیاسي ګوندونو سره بې ځایه زیاتې ونه شي او د اپریشن په غیر جانبداره توګه سرته ورسي. ورځپاڼه اخره کلي کې که داسې ونه شو نو دا د خار په پرمختګ او امن کې د خوالی په ځای بدې نتیجې را مخې ته کولی شي. جنگ ورځپاڼه خپل ادارې کلي کې پاکستان کې د ایران نه د پېټرولو او د ډیزلو سمګلنګ د کلونو راسې روان دی او د یو تازه رپورټ مطابق چې د دې په ودرولو کې د ناکامۍ وجه خپله د قانون نافذ کوونکي محافظان دي. ادارې وایي د بلوچستان حکومت لخوا اسلام آباد اسټبلیشمنټ ډیویژن ته لیکل شوی یو خط کې شکایت شوی دی چې په صوبه کې کارکوونکي یو اعلی پولیس افسر او د هغه ماتحت افسران په دې سمګلنګ کاروبار کې د سهولتکار کردار لوبوي. ادارې په وینا چې د تحقیقات په کار پکار دی او په ملک کې د کرپشن خلاف مهم کې هر قسم سمګلینګ هلې سلې شاملول پکار دی. ادارې زیاتوي د ایران او افغانستان دواړو ملکونو سرحدونه د سمګلرانو لپاره عملاً کولاو وي، نو د هغې محفوظ جوړولو لپاره ضروري ده چې د هر قسمه غیر قانوني تګ راتګ او د ناجیزه کاروبار خاتمه وکړی شي. ادارې لیکي په سرحدونو دا صورتحال تر هغې ته وده ورکولو وجه جوړیږي او ځینې اوقات د عناصرو هلو سلو له وجې په ملکي سطح غلط فهمیانې او کشیدګیانې پیدا کیږي. ادارې اخیر کې لیکي اوس پکار ده چې سرحدونه محفوظ جوړولو لپاره د درې واړو ملکونو له اړخه ټول ضروري اقدامات اوچت کړی شي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي چې د پاکستان آرمی چیف ویلي دي چې پاکستان روایتي او غیر روایتي جنگ لپاره تیار دی. ادارې زیاتوي چې د امریکې لخوا د دواړو ملکونو تعلقات په معمول راوستو کوششونه روان دي او امریکا خواهش لري چې د دواړو ملکونو وزیر اعظمانو ملاقات په نیویارک کې د جنرال اسمبلی په موقعه وکړی شي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چونکه امریکا سخ کال د وسلوالو ډلو په خاصه توګه د خاکاني شبکې پر ضد د پاکستاني پوځ د کاروایانو نه مطمئنه نه ده، نو ځکه پلان لري چې د کوالیشن سپورت فند په مد کې پاکستان ته 300 میلیون ډالر مالی مرستې ورنکړي. بلخوا ګارډین لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی چې افغانستان سره د مالی مرستې په دغه هیواد کې د بشري حقونو خوندي کولو سره مشروط کړي. دغه دواړو مقالو مهم ټکي واورو. فارن پالیسی مجله په خپل یو مقاله کې لیکي چې د رواني میاشتې په سر کې د امریکا د دفاع د وزارت یو استاد اسلام آباد ته د سفر پر مهال پاکستانی چارواکو ته ویلي وو چې پاکستان افغان پولیس سره نږدې د میشتو وسلوالو په پټنځایونو ختمولو کې ناکامه شوی، نو ځکه د دې کال لپاره امریکا پلان لري چې پاکستان ته به د کوالیشن سپورت فند په مد کې مالی مرستې نه ورکوي. د مجلې په خبره د 2001 کال راهیسې امریکا پاکستان سره د پوځي مرستو په لړ کې د کوالیشن سپورت فند په نامه د پوځیانو د خوراک او وسلې لپاره هر کال یو ارب ډالر ورکوي. دغه پیسې په پاک افغان پوله قبایلی سیمو کې د ځای پر ځای شوي پاکستانی پوز او د پاکستان د هغو بندرونو او سړکونو په بیا رغونې خرچ کیږي چې په افغانستان کې د امریکا پوز لپاره پر وسلې او نور مالونه وړل کیږي. مجله زیاتوي چې د امریکا د دفاع وزارت دغه د 300 میلیونو ډالرو د نه ورکولو پریکړه سخت کال د پاکستان لخوا په تعاون کې د کمای په بنیاد کړې ده، خو یو امریکایي چارواکي مجلې ته ویلي دي چې پاکستان هم په دې پریکړه سخت اندېښمن دی او د امریکایي چارواکو سره په هر غونډه کې دا موضوع راوچتوي. د مجلې په خبره پاکستان سره د امریکې لخوا په پوځي لړ کې د مالی مرستو هغه کچا چې په 2010 او 2011 کال کې څه د پاسه یو ارب ډالره وه په تیرو څو کلونو کې 300 میلیونو ډالرو ته راپرېوتې. د دواړو هیوادونو ترمنځ په اړیکو کې تر ټولو پیچلې موضوع د حقانی شبکې ده. امریکا په افغانستان کې په امریکایي پوځیانو د یو شمیر مرګونی بریدونو ذمہواره دغه وسلواله ډله ګڼي او یو شمیر امریکایي لوړپوړي چارواکي په پاکستانی پوځ او استخباراتي ادارو تور لګوي چې دغه وسلواله ډلې حفاظت کوي، خو پاکستان بیا دا تورونه ردوي. بلخوا برطانوي ورځپاڼه ګارډین په خپل یو مقاله کې لیکي چې افغان فعالانو په نړیوالو مرستندویه ادارو غږ کړی چې کله افغان چارواکو سره ملاویږي نو په دغه هیواد کې د ښځو د حقونو د پامه نه غورځولو په اړه دې پرې ضرور ټینګار وکړي. دغه ادارې به په افغانستان کې د سولې او ثبات راوستو په موخه روانه اونۍ افغان چارواکو سره ملاقات کوي او د خپلو ژمنو په اړه به یې باوري کوي. د ورځپاڼې په خبره د دغه هیواد نه د نړیوالو ځواکونو د وتو وروستو دا ویره کیږي چې د بشري حقونو صورتحال به نور هم خراب شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
اوریدونکو، په شام، عراق او نور اسلامي هیوادونو کې د جنگ له کبله یورپ کې د پناه اخیستونکو لپاره د اروپایي هیوادونو مشرانو او عام وګړو څه کړي او څه کول غواړي او عرب هیوادونو ولې خاموش دي، پر دې اړه زموږ د همکار اسرار عالم مومند دا راپور اورو چې د کډوالو په نارو پیلېږي.
دا اوازونه د شام، عراق او د نورو اسلامي هیوادونو څخه د راغلو هغو کډوالو دي چې خپلو هیوادونو کې د جنگ له کبله یورپ ته راتلل غواړي. د اروپایي هیوادونو، جرمني، استرالیا او هنګري لخوا د سیاسي پناه غوښتونکو په اړه موجوده قوانینو کې تر نرمۍ وروسته تیره اونۍ شاوخوا 40,000 کډوال جرمني ته داخل شول. تیره ورځ میونخ ته تر رسیدو وروسته د شام یو کډوال ویل، نوموړی وایي موږ په جرمني کې ډیر خوشحاله یو خو موږ ستړي یو، ډیر ستړي، ځکه چې سفر ډیر خطرناک وو. په یو میش کې مونږ شام نه ترکی بیا یونان تا یونان نه سربیا بیا هنګری هنګری نه آسٹریا او بیا دلته را ورسېدو. د جرمنی وزیر اعظم تیر ورځ د اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو لپاره د شپږ یورو فنډ اعلان کړ. دا رقم به په هغو منصوبو لګول شي چې پکې د پناه غوښتونکو لپاره لوړاندې د موجودو مرکزونو زیاتول، د ژمي موسم انتظامات او نقد مرستې ورکول شامل دي. د جرمنی وزیر اعظم انګلا مرکل د پناه غوښتونکو وتله ګرځېدلې. د جرمنی وزیر اعظم تیر ورځ بلن کې یوې خبري غونډې ته په خپله وینا کې ویل،
زه د هغو ټولو مننه کوم چې د شامي کډوالو د راتګ له وجې پیدا شوی غیر معمولي صورت حال کې موږ سره مرسته وکړه. مختلفو وفاقي جنسیو، ریاستي جنسیو، یو شمېر رضاکارو، د جرمني پوځ او زیاتره ولسي وګړو د کډوالو هرکلی وکړ او د جرمني یو داسې تصویر یې وړاندې کړو چې موږ پر خپل ملک فخر کولای شو.
خود فرانس ولسمشر فرانسوا اولان بیا وایي، نوموړی وایي فرانس چمتو ده چې خپله برخه رول ولوبوي. اروپایي کمیشن تجویز لري چې 1,00,000 پناه غوښتونکي به په راتلونکو کلونو کې په اروپایي هیوادونو وویشل شي. نو مطلب دا چې 40,000 به د فرانس په برخه کې راشي او موږ به دا قبلوو، ځکه چې فرانس د اصولو ته ژمن دی او دا هغه اصول دی چې موږ په خپله جوړ
کړي.
همداراز د اتوار پوره د سویډن په سر خاص ټاکوم کې یو شمېر اروپایي وګړو له اسلامي هیوادونو څخه د راغلو پناه غوښتونکو سره د یووالي د خودو لپاره مظاهره وکړه. د مظاهرې مشري کوونکي یو تن پیشراو عزیزی رویټرز خبری اجانس ته ویل،
یورپ به ضرور خپل دروازې خلاصوي او د جنگ له وجې راغلي پناه غوښتونکي به قبلوي. باید چې موږ ټول د دوی مرسته وکړو، ځکه چې دوی موږ ته اړتیا لري.
د اتوار په ورځ د عیسایانو مذهبي مشر پاپ فرانسیس هم د رومن کیتولیک چرچ سره تړلو ادارو ته په ټینګار سره ویل چې کډوالو ته د اوسېدو لپاره زه ورکړی.
زه د کلیسا پورې تړلي هرې سیمې، مذهبي ټولنو، د عیسایانو عبادت ځایونو او د ټول یورپ عبادت ځایونو ته خواست کوم چې د بایبل په تعلیماتو عمل وکړي او د کډوالو یوې یوې کورنۍ ته زه ورکړي.
که څه هم یو خوا اروپایي هیوادونو د شام او عراق پناه غوښتونکو ته د سرپناه ځایونه او نورې مرستې ورکړي دي، خو په ټولنیزو رسنیو کې په عربي هیوادونو نیوکې کېږي چې پر یاده مسله یې ځان خاموشه کړی دی. همداراز څرګندونې د پېښور یونیورسټۍ د تاریخ استاد ډاکټر فخرالاسلام اسلام هم کوي او وایي،
دې وخت کې د اسلامي هیوادونه چې کوم ګاونډي اسلامي هیوادونه دي او خاص کر عرب ملکونه، دا غي په دې قضیه کې دا غي رویه صحیح نه ښکاري. خو دا خبره ټول مسلمانانو طرف ته راج کولم نه دي پکار، چې لکه مسلمانان نه کې کتا سو وګوره، دې وخت کې په دنیا کې د ټولو نه زیات د مهاجرو آبادی په پاکستان کې رقم چې اسلامي ملک دی. دغه شان ترکی د ټولو نه زیات د سوریا او د شام مهاجرینو ته ځای ورکړی دی. نو دا خبره د عالم اسلام بے حسی نه ده، بلکې دا کم چې گاونډي عربي ملکونه دي داغي بے حسی ده.
خو په لندن کې د منځني ختیځ او افریقایي پروګرام مرستیال مشر مشال ډیو ته ویلي دي چې ځنو شامي وګړو په خلیج او ځانګړي توګه قطر کې پناه اخیستي، خو دا ټول به په عمومي توګه یو قسم لا په عارضي ویزو وي. د ده په خبره، ځکه چې خلیج هیوادونه د کډوالو د حقونو په اړه د هغو نړیوالو معاهدو پابند نه دي د کومې چې غرب او د نړۍ نور زیاتره هیوادونه دي.
اوریدونکو، تاسو مشال ریډیو ته غوږی هم په دې موضوع کې پاتې کیږو. د مشال ریډیو د انګریزی څانګه لیکي، د شام، عراق او افغانستان نه راغلو کډوالو ته په جرمني کې پناه ورکړل کیږي، خو د جرمني، هنګري او آسټریا حکومتونه وایي دوی به په آینده کې دغه رعایت نورو کډوالو ته نشي ورکولی. د دغه لیک مهمې برخې له فرخنده اسد نورو.
د مشال د انګریزي سانګلیکي تیر اونۍ په زرګونو د شام، افغانستان او عراق کډوال جرمني ته راغلل. دغه کډوال د هنګرینا، آسټریا او بیا جرمني ته ورسېدل. جرمن چارواکي وایي د ستمبر په 15 نیټه 10,000 کډوال دغه هیواد ته لاړل او سناسه 11,000 نور پرون ورسېدل. د دغه کډوالو لپاره د ویانا نه 1,000 خوراکي سامانونو، اوبو او نورو ضروري شیانو نه ډک ګاډي د آسټریا سرحد ته ورسېدل. هنګري په لومړۍ ورځو کې د ریل د لارې د کډوالو آسټریا او جرمني ته د تلو خلاف وو، ځکه چې دوی غوښتل باید دغه لومړی رجسټر شي، خو وروسته یې بیا خپله فیصله بدله کړه. په یورپ کې دا د پناه اخیستو یو اصول هم دی چې کډوال په هغه هیواد کې رجسټر شي کوم ته چې دوی لومړی ورداخلیږي. خو د آسټریا چانسلر ورنر فیمن تېره ورځ ویلي دوی په بیړنیو حالاتو کې د دغه کډوالو هرکلی کوي او غواړي دوی په آزاده توګه آسټریا ته راشي او بیا جرمني ته لاړ شي. هنګري، جرمني او آسټریا بیا دا هم وایي چې دوی غواړي د کډوالو مرسته ځکه هم وکړي چې دوی د بحران سره مخامخ نشي، خو په آینده کې د دوی د دغو مرستو نه باید نور کډوال ګټه پورته نه کړي. بلخوا د عیسویانو مذهبي مشر په فرانسیس هم په یورپ کې ضلعي حکومتونو او په مذهبي ټولنو غږ کړی چې یوې یوې کډوالې کورنۍ ته ځای ورکړي او دا شان یو ښه پیغام ورکړي. پوپ دا هم ویلي په راروانو ورځو کې به د ویټیکن انتظامیه هم د کډوالو کورنیو ته پناه ورکوي. د آسټریلیا وزیر اعظم ټونی ایبټ په 6 سپتمبر ویلي هیواد به د شام نور کډوال هم قبلوي او زیاتوي چې له دغې سره دوی په هغه شمیره کې زیاتوالی نه راولي کومه چې دوی هر کال د نړۍ د مختلفو هیوادونو نه قبلوي. وزیر اعظم ټونی ایبټ د شام د کډوالو شمیره نه ده ورکړې، خو زیاتوي دوی به په کیمپونو کې میشت کډوالو ته آسټریلیا کې پناه ورکوي. د ایران ولسمشر حسن روحانی بیا ویلي اروپایي هیوادونه د شام کډوالو ته د پناه ورکولو د یو تاریخي کار نه تیریږي. حسن روحانی وویل د دوی په هیواد کې له وړاندې نه د ګاونډي هیوادونو نه راغلي کډوال ژوند کوي، خو اروپایي هیوادونه ستایي چې په بشري بنیادونو د دغه خلکو مرسته کوي.
دا مشال ریډیو دا.
او دا مشال ریډیو دا. او تاسو پام اوسې یوې بلې سیمه ییزې موضوع ته راګرځوم. دی ډیلی بیسټ ورځپاڼې د متحده هندوستان د تقسیم په اړه د میډ نایټ فیوریز په نامه د کتاب کتنه خپره کړې. ورځپاڼې لیکي د کتاب خلاصه دا ده چې که یو خوا د پاکستان جوړونکي محمد علی جناح مسلم لیگ د هندوستان د تقسیم ذمہوار وو، نو بلخوا د هندوستان د ړومبي وزیر اعظم جواهر لال نهرو او کانګرس د هغه وخت سخت رویه د پاکستان او هندوستان د جوړولو سبب شوه. تفصیل له اسرار عالم مومند اورو.
په یاد کتاب کې راغلی دی برتانیا د هندوستان پر تقسیمولو د پاکستان او هندوستان په جوړولو د یو داسې جنگ بنیاد کې خود چې اوس هم دوام لري. د هندوستان له تقسیم سره سم د هندوانو مسلمانانو ترمنځ نښتي شروع شوې چې پکې په زرګونو خلک ووجل شول. د پاکستان او هندوستان خپلواک ریاستونه جوړېدل د کانګرس پارټۍ شکست وو، ځکه چې دې ګوند غوښتل چې یو داسې متحد هندوستان له انګریزانو آزاد کړي چې پکې د هر عقیدې او نسل خلک په سیکولر جمهوریه کې ژوند وکړي. د هغه وخت مسلم لیگ مشر محمد علی جناح وو. نوموړی چې یو وخت په کانګرس کې وو د هندو مسلم اتحاد لپاره مشهور وو، خو په 1940 کال کې همدغه جناح د هندوستان وایسرای ته د پاکستان د جوړولو وړاندیز ورکړ. همداراز له دې سره برتانیا ته د جناح په صورت کې یو ښه اتحادی په داسې وخت کې په لاس ورغلې چې په برتانیا د کانګرس لخوا سخت فشار وو چې د هندوستان د آزادولو خپله ژمنه پوره کړي. یاد وي چې برتانیا د هندوستان له مشرانو سره ژمنه کړې وه چې که په دویم نړیوال جنگ کې ورسره مرسته وکړي نو هندوستان ته به آزادي ورکړي. د پاکستان مطالبې که یو خوا برتانیا ته ګټه ورسوله، نو بلخوا له دې ګام سره د کانګرس پارټۍ د هغه وخت مشر او د هندوستان ړومبی وزیر اعظم جواهر لال نهرو له جناح څخه خفه شو. د کتاب لیکوال په دې ځای کې له نهرو سره همدردي ښایي او وایي چې نوموړي ډېر په غوسه کې د یو جدا مسلمان هیواد د جوړولو نظریه په مکمله توګه رد کړه. د کتاب لیکوال وړاندې لیکي جواهر لال نهرو د 1980 کال په انتخاباتو کې له مسلم لیگ سره خپل نفرت په ډاګه کړو او یو ویل چې تاسو سره دوه لارې دي، کانګرس ته ووټ ورکوي او که د برتانیا غلامان پاتې کېدل غواړي. حمله دی وروسته د هندوستان مسلمانانو داسې سوچ شروع کړو چې ګنې کانګرس یوازې د هندوانو پارټي ده او د آزاد متحده هندوستان جوړولو مقصد یو داسې هیواد جوړول دي چېرته چې به د هندوانو واکمني وي.
د کتاب لیکوال روان دی وای چې رجنا او نهرو ترمنز اختلافات په ټول هندستان کې د مسلمانانو او هندوانو ترمنز د نختو سبب شول. د د په خبره نهرو او جنا د غشخړې او بلوی د یو بل بدنامولو لپاره د خشاک په توګه وکارولې. لیکوال وای د تقسیم مخکې ردوانو یادو مشرانو ترمنز پر یو بل د تورونو لګولو رویه د پاکستان او هندستان د پالیسیو مهمه برخه وګرځېده او اوس هم دوام لري. همداراز که یو خوا هندوستان له پاکستانه د بنگلادیش په جدا کولو کې مرسته وکړه، نو بل خوا پاکستان په کشمیر او افغانستان کې د هندوستان د اغیز د مخنیوي لپاره په پټه د وسلوالو مرسته شروع کړه.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړي.
اوریدونکو، له امریکا خبریدونکي نیویورک ټایمز ورځپاڼې د افغان طالبانو په لیکو کې د پیدا شوو اختلافاتو پر موضوع یوه لیکنه کړې. لیکنه وایي د افغان طالبانو نوی مشر له هغه څخه د جلا کېدونکو ډلو له منځه وړلو پالیسي خپله کړې. د لیکنې مهمې برخې له هارون باچا ورو.
د نیویورک ټایمز ورځپاڼې لیکنه وایي ملا اختر محمد منصور چې سږ اوړی د افغان طالبانو مشري پر غاړه واخیسته، په تیرو دوه اونیو کې زابل ولایت ته د ملا منصور دادالله د ډلې پر ضد جګړې لپاره سلګونه طالبان لیږلي. چارواکو ویلي ملا منصور دادالله د ملا اختر محمد منصور د طالبانو د نوي مشر په توګه له منلو صفا انکار کړی دی. 13 جولای میاشت د افغان طالبانو د پخوانی مشر ملا محمد عمر د مړینې د خبرونو تر پخلي وروسته ملا اختر محمد منصور د طالبانو نوی مشر وټاکل شو. په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې د ملاتړو د نفوذ زیاتېدا خبرې ګرمې شوې دي، ملا منصور هڅه کوله چې طالبان یو موټی وساتي. دا په داسې حال کې هم ده چې د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر زوی او ورور هم د ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه ټاکل کېدو له خبرې سره اختلاف ښودلې دی. په دې وروستیو کې د افغانستان او پاکستان ځینو دینی عالمانو او همداراز قبایلي مشرانو د پاکستان په کوټه کې هڅه وکړه چې د طالبانو د مشرتابه پر سر د هغوی په لیکو کې پیدا شوي اختلافات یوې خواته کړي. لیکنه کاږي کوټه د پاکستان هغه ښار دی چې د ملا منصور په شمول د طالبانو ډېری مشران پکې له کلونو راهیسې میشت پاتې شوي دي. د لیکنې تر مخه افغان طالبانو که څه هم هغه رپورټونه رد کړي چې وایي د دوی ځینې ډلې د اسلامي دولت وسلوالې ډلې یا داعش لیکو ته روانې دي، دا خبره روښانه شوې چې افغان طالبان د داعش تر فشار لاندې راغلي دي. یادې ډلې د عراق او شام یو شمېر سیمې په خپله ولکه کې اخیستې دي. 13 جون میاشت چې ملا منصور د افغان طالبانو مرستیال مشر و، نوموړي د اسلامي دولت وسلوالې ډلې مشر ابوبکر البغدادي ته یو مکتوب استولی و. په کې ترې غوښتي وو چې د افغانستان په جهادي لیکو کې له لاسوهنې ډډه وکړي. په دې نږدې وختونو کې د طالبانو یو بیان د افغانستان په ننګرهار ولایت کې د داعش د وسلوالو د موجودیت خبره منلې. په عین وخت کې د طالبانو اوسنی مشر ملا اختر محمد منصور په زابل کې فعالې د مخالف ډلې مشر ملا دادالله ته له هغه ولایت څخه د وتلو پیغام لیږلی. د لیکنې تر مخه داسې انګیرل کېږي چې د ملا دادالله ډله اسلامي دولت وسلوالې ډلې ته زیاته نږدې ده. لیکنه زیاتوي ملا دادالله بیا تور لګوي چې ملا منصور په افغانستان کې د پاکستان د ګټو لپاره کار کوي.
د سولې پر لور
یو ناسا بدرز شو په بس دغه مړی مراد ده وسته مال ته دومره پراته دي
هر طرح تر بدرنګ زکه چې دا زمينه نشوند د سره نسته دا
غلط فهمي ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمي کیږي.
موږ ته انده امید نور نه غواړي چې موږ به ګنا زمونه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فلو غواړي چې نور هور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزي چاره او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. په اسلام آباد کې یو خبری غونډې ته د وینا پر مهال د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان ویلی دی چې دوی به په راتلونکو وختونو کې په دغه هیواد کې د مدرسو په فنډونو باندې سار ساتي. او دوی او په دغه خبری غونډه کې چودھری نثار زیاته کړې چې د کرکې خورولو په تکرونو باندې او د نفرت خورولو یو بل ته کافر ویلو خبرو باندې به ضرور کاروایانی کوي. رابی اکرم خان دغه خبری غونډې حال راکړي.
د پاکستان د داخله چارو وزیر وایي چې د مدرسو بیا رجستریشن کولو او د هغې مالی امداد کتنې لپاره حکومت د طریقې کار د جوړولو فیصله کړې ده. په اسلام آباد کې د وزیر اعظم په مشرۍ کې د یو اعلی سطحې غونډې نه پس یو پریس کانفرنس ته د پاکستان د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان وینا وه چې حکومت مدرسو ته د بهر نه راغلي د فنډونو لپاره یو طریقې کار به جوړوي پسه چې مدرسو اتفاق کړی دی. د ده په وینا چې د مدرسو ټول مالیاتي امور به د بینکونو په ذریعه مکمل کیږي او د فنډ طریقې کار به حکومت جوړوي. خپلو خبرو کې اوویل چې د مدرسو نصاب ټاکلو لپاره د تنظیم المدارس په نمایندو مشتمله یوه کمیټي به هم جوړول کیږي کوم چې د عصري تقاضو مطابق نصاب جوړوي او عالمان په مدرسو کې اے او او لیول تعلیم په معرفي کولو متفق شوی دي. داخله چارو وزیر دا هم اوویل چې د مدرسو اندراج لپاره به یوه کمیټي هم جوړول کیږي. د داخله چارو وزیر مطبوعاتو ته دا هم اوویل چې د جماعتونو جانچ پړتال لپاره به دوه کمیټیانې کار کوي. په مدرسو چاپې هم وهل کیږي. حکومت مدرسو سره په یو ځای پالیسیانې جوړوي. علی خان زیاته کړه چې د پاکستان مدرسو ترهګرۍ سره تعلق نشته. دوی چې د کراچۍ په سفوره سانحه کې د مدرسې نه بلکې د یونیورسټۍ زده کوونکي ککړ وو. چودھری نثار د فرقهیي مسلو په اړه وینا وه چې فرقه واریت خبرونکو خلاف به د ترهګرۍ مقدمه جوړیږي. د داخله چارو وزیر دا هم ویلي چې یو بل ته کافر ویلو په قتل هڅولو او د کرکې خورولو په تقریرونو به حکومت خپله کاروایي کوي. بلخوا د پاکستان د 15 مدرسو د تنظیمونو اتحاد سره د ملاقات په وخت د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف وینا وه چې مدرسې مثبت کردار لوبوي او حکومت د هغې د اصلاحاتو په اړه د هر کس په مدد لپاره تیار دی. د وزیر اعظم وینا وه قومي اکشن پلان د ملک مهمه ایجنډا ده. د سپه نکاتو چې د وخت سره عمل روان دی. د ذکر ده په دې غونډه کې د داخله چارو وزیر، د مذهبي امورو وزیر، د تعلیم وزیر او د آرمی چیف نه علاوه مولانا تکی عثماني، مولانا محمد حنیف جلندری او مفتی منیب الرحمان په شمول نورو عالمانو ګډون کړی وو. ساتھ دے لکھنو، برخنا لکھنو او ٹیلیفونی پیغامونو سانگڑے خبرونه.
ردن گتا سو مشال ریڈیو تخوا کی اوس ستا سو دو ٹولو پا نظر یوا خواگا سندر.
زما زڑد، زما رود، زما زاند، کئی پیغلا ننگیالی دا کئی زوان دے، چی وفا مینا غیرت لری ارمانا جوندہ آغا پختنونا می قربان دے. کہ ہٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم ہاں کہ ہٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا پختون خوا کہ ہٹک گئیو سب زیم کم من کا پری دیم پختون خوا زما وطن پختون خوا خان یم پر شکل میں رنے یم
زما وطن